قطر هغي وراندي خبرونا. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینه ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله په خدمتونه کم او خلک به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ناميري د افغان نجونو او ښځو زړورتیا وستایي. له هغې تېره شپه په ټویټر لیکلي د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو په نړیواله تر افغان ښځو او نجونو نور الهام بخونکي نمونې نشي موندل کېدی. د هغې په خبره افغاني ښځې او نجونې د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادیو لپاره مبارزه کوي. پرون د نومبر په 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو نړیواله ورځ وه او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایرانی و میرمنو زړورتیا ستایلې ده. په ټویټر کې یو ځان وژنې کې 14 درې تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر شوې ده. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان ته وویل چې په مړو شوو کسانو کې یوه پولیس او یو ښځه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژنې کې حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې ځلانو کړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اور باندې پای ته رسولی او خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. روسیه له متحده ایالاتونو سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکره د هغه څه په خاطر وزنډول چې د مقابل لوري په چلن کې جدي اختلاف د اوکراین د جوړې پر سر کړکیچ بلل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون ادعا وکړه چې امریکا غواړي یوازې د نوي سټارټ اپ په نوم د تړون په رڼا کې د اټومي وسلو پر تفتیش تمرکز وکړي او د مسکو هغه غوښتنه د په وینا له پامه غورځېدلې ده چې غواړي د همدې موافقې په اساس د وسلو د شمیرې د اړوند مشخصو مسایلو په اړه پکې بحث وشي. او د نړیوالو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د اوکراین د انرژۍ د هغو تاثیراتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي چې د روسیې په حملو کې سخت زیانمن شوي دي. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو غوښتي چې د برېښنا د لیږد د ځانګړو تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي څو خپل د برېښنا سیستم بیا ورغوي. د نړیوالو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې په خپل غونډه کې وویل چې د اوکراین د انرژۍ د تاثیراتو د ترمیم په هدف د اړتیا وړ تجهیزاتو په ګډون له دې هیواد سره په خپله مرسته کې زیاتوالی راولي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
نه انجوګان موثروي ډیر او نه حکومت. خو په اوسنی حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته دا مشکل ده چې د انجوګانو نه پرته د بل چا سرکار وتی.
په یو راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري.
غزاش یکم کم است.
خواړه یو څه کم دي. ډیری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي.
کله چې د دوامدار اندسې په مضمون شکل پاتې سي کې د شي د هیموریت کانسر یا د سرطان پیسې ورکړي.
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد گاونډي کره متل جګړه او جنجال وي.
د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. ډیر وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي. د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زویا تاسو شایسته انجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه وي لیدلې.
ملالۍ دا انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده. خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنیو اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له سټلایټ څخه استفاده شوې او شمیرې یې هم تخمیني وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ښودل شوي وو چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر شوی دی، خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه غبرګون ښوولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دا سروې د یو نو ډی سي د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو شوې ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشه یي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي سروې ښیي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 223 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 تنه تریاک ترلاسه شوي دي. دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې وه. په دې سروې کې د سټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمیني ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د طالبان حکومت اداره کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سټلایټ د تیر کال انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د نشه یي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب رانه کړ. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دی زیاتوي چې د طالبانو حکومت هم د نشه یي موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مؤثرې وي ډېر او نه حکومت، خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سره کار وکړي، ځکه حکومت په رسمیت نه پېژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شیانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري، په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ته یو کال ډېر وخت تېرېږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول هم شپږ میاشتې تېرې شوي دي، خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګري ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېری انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډیریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډیره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز دی چې لسګونه ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سره راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریښې لري. سمت چلو دو اونۍ راهیسې په دې مرکز کې بستر دی. اوس د نشې پرېښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتها یې هم ډیره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی او په دې پړاو کې وجود ډیرو خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافي خواړه نشته.
خواړه یو څه کم دي. ډیری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډیره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا ضربستریز روغتون یو بل ناروغ ګل زمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکوونکي هم د امکاناتو د نشتوالي له امله شکایت کوي. ګل زمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغېزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسوي کمزوري دي. پنځه ورځې صحیح تیرې، موټرې بیا پنځه ورځې ولاړې، بیا مرض کمرو ور غریبان راځي. یو سره ورځې کور خرچنه سره ورځې تنخواه ساتي یا بل څه ساتي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی او روغتیایي مرستې هم بندې شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50 سلنه ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخله بستر خدمات هم تر نیمایي لږ کړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وایي که څه هم د ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو لخوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک دپاره مشکل لرو، دوا دپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخل بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې مهال شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا پوهیدلاست نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شنډتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره انتعاز د منځځي، شخواله د منځځي، یا کس خلاص کیږي نه، یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم. د اندوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي خودوات موجود دی. مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دي. چاغوی د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي. هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینهو کې دغه نشه یي مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجه نه د شنډتوب باعث کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشه یي مواد ډیر استعمال شي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیرو او آن دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغۍ لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشې تر پریښودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پشتې شکل باندې اخلي او ژوي نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو متادیونو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا په مثلا د اسنشار د اول قطعې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې په مثلا کې د شپدوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پیکټور یو دم دغه ده چې یوروین دی او سموکر د نسوار دی او الکولیزم دی، دغه شان دی، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هضم مجذب ته شکل باندې تصره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته د اندیاغه د پروستاتیک سمارکار نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکتو کې د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فیتر نه د پور تر یو ته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشه یي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات قبضیت کیږي. ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشه یي مواد دي، دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافی اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې په اعصابو ته په کافی اندازه اکسیجن نه رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه شي، تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم او جذب تر څو ترسره شي، نو هماغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سمه دوایي واخلي، نو هماغه باعث ګرځي دوی کې د هغو په نسبت باندې دوی کې واقعیت زیات
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان دي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي، هلته په انل کانال کې موږ یو غدل لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په عامه اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. هغه د التهاب باید کړي، ځکه دوی زور وهل کوي، هلته کل دغه غیطه مواد ډېر کلک وي، تاسو ورسره کل د مخاطي غشا ګرام سره لګېږي، هغه د هغې د لپچر یا د وینې کېدلو باید ګرځي. ځکه دا خپله غیطه مواد چې دي، دا هم یو نو میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بد بواسر باید ګرځي. ځکه کله چې هغه پر لنستی شکل باندې قبضیت تداوی نه شي، بار بار مخاطي غشا ګرام لپچرو کوي یا دغه زخمي کوي، زخمي کېدلو څخه وروسته ناروغ ته وینه بیدنه پیدا کیږي دوامداره، او کله چې د وینې زیات ځای وسي، نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي، بل اخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي. کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې سي کیدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي.
که څوک نشه یي مواد پرېږدي، دا قبضیت ورسره کی کنه دوامدار د سر پاتې کیږي؟
که نور اراض علیم نه لري، خاص هم دغه د قبضیت د وجې یو د احتیاط د وجې باندې رامنځته سوی قبضیت وي، نو د یو هفتې پورې یا 15 ورځو پورې دوی دی په ډیریا یا اسهال باندې اخته کیږي. دا کوم انتانی علت نه ده. هغه څوک چې نشه یي مواد تر کړي وي، د هغو کې په دې خاطر باندې دودی دغه احساس پیدا کیږي ورته، ځکه هغې تر کړي د کولمو حرکت زیاتیږي. که چېرته د معدې زخم ولري، کچیرته د میدی میکروب ولري، کچیرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري، کچیرته بواسیر ولري یا د بواسیر له امله که انی کانال ساحه التهابي سوي او کینسر ورکړی وي، د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوی وکړي. ولې دغه شین سره محسوس سوي، قبضیت سره محسوس سوي، کوم د احتیاط له وجې ده، نو هغه بالکل ښه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:00 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. نشه یي مواد د نورو زیانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوری کوي او د کورنۍ جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپلې وداسې معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وي او کورنۍ یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به خپله د فیض الله له خولې واورو.
د مونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې ده، د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماخام کیږي، نو د دوی د کور نه د جګړو آوازونه راوځي. ډیری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دي، هغه سبایي لیږي کار ته، هغوی بوټ پالیشي کوي ښار کې، هلته بوټونه رنګوي، او میرمنې چې ده، هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې، یا د پیسو مقابل کې، یا د زاړو کالو مقابل کې، د خلکو جامې وینځي، یا کوټې ورته پاکوي، یا هم کلا او بعضې کارونه ورته کوي. نو خپله معتاد چې ده، هغه سبا یوځي ماښام راځي په نشو شیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم، ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده، او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې د سبایي راجي کېږم، دوی لمر ته کینی او لمر ته ځان تود کي. یعنی دغومره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش ورسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو، خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وارې یو چا دوی ته بعضې لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو، چې هغه دغه خپله د معتاد کس راغی، د میرمنې دا جامې او ورسره بعضې د کور لوښي و دای ته واخیستل، او وی وړه بازار ته خرڅ کړه، او ځان ته پی نشه یي مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی، ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابره کړو، چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینبې د خپل زوی بشیر لپاره یو ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې د دې نجلۍ خبره بشیر ته وریادوي، نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپینګیری کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خوره ململه غواړي
ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راواله.
خوره داس پیدا درو کوڅه و چې موږ نه تاړي
چې خبره څه.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاست؟ په خیر راغلې.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کیده.
سمه ده موري،
سپین کلی ته تللی وم، ډېره تږه سوم، مال سازکر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم.
خدای دې راوله لیلا لرې وشه، دې ته د څښلو اوبه راوړه.
سمه ده مورې، دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
هو دا مې لور ده.
ماشاءالله د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوئ؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب یې نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي.
ها دا دی ادې، اوبه مې راوړې.
خیر اوسې لورې، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خورې، اوس دا راته ووایه چې شین چای چکې که تور؟
خورې چای نه چښم، تکلیف مه کوئ.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دوستي دم کېږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیاره کړو.
ډوډۍ مو نوش جان شه، کور ته ځمه چې راباندې ناوخته کېږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیره سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
ښه زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سی ادی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سی.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه ولیدلې.
دا خو ښه زیری دی
موري. زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده
موري؟ ملالۍ ښه وایي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نوي کلي یوه نجلۍ ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ دا نجلۍ تا هم لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بې ځایه په نجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تارو نار او تک ژېړې وي، خو دا نجلۍ شایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سروار اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټولو ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Oh,